کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو اوریدونکو دولس بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه. ناروې وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبان له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره له اړیکو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چاردیوال بازار ته څیرمه په سورکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر و او څوک به پکې سپاره و. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا برید ردوي او وایي هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت رسمي ویندوی ذبیح الله مجاهد هم دا شرحات کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې داسې خبری فیسبوکی اواز دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوب لوا وښته وخندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسنی واکمنان باید د دغه سي بي توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفاف څېړنه وکوي. یونما د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړی ده. دا په کابل کې په وروستیو دوه ورځو کې دوهم خونړی برید چې مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې سبا دوشنبه د محرم لسمه ده. په روسي دوه ورځو کې په غزې ترنګ کې د مرجوبلو لزیاتیدو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه نااعلاني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته لدی د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربی اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروی او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په روسي دوه ورځو کې 9 وژل شوي دي. او د کیوبا په ماتانزانس شهر کې د تیلو پر یو زیرمتون د تندر للویدو وروسته لسګونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د کیوبا حکومت پرون موبایل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشنه وشوده. ایران وایي طالبانو د کمال خان بند اوبو ور خوشی کړی دي. د پکتیکا زلزله زپلی د سرپناه غوښتنه کوي.
دا غوښتنه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي.
د کابل وروستیو دوه بریدونو د عاشورا د مراسمو د امنیت په اړه شکونه پیدا کړي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسیې دغه هیواد د یو اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه څرګنده کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن لوی نارویژي ورسپانی سره په خبرو کې اندیشنه شوولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکه او شکونه له هغه وروسته زیات شوي چې امریکا اعلان وکاوه چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې وی بي پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې. نور حال په دې راپور کې
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندېښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویلد واټ پیټرسن د اگست په شپږمه نیټه ډاک بلادت ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلادت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری تون د دې نه خدای چې د طالبانو ژمنې سره سره چې افغانستان باید نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نسی، د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالب ویاندویانو تر دې دمه مشخصا د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې یې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزیر کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بے خبری وخوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویلد واټ پیټرسن دا هم ویلي چې افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي وویل په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کیږي. د ښځو او نجونو حقونه یوه بیلګه ده، د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې. که څه هم موږ حیران نه یو، خو طالبانو مایوسه کړي یو. د ناروېژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع سوي دي، چې په ټولنه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ناروې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلي او اندېښنه ښودلې ده. همدا شیبه په همدې موضوع په ناروې کې له افغان خبریال او شنون کې ډاکټر محمد عیسا ستانگزی سره خبرې کوو. ستانگزی صاحب، تاسو تر کله وایم ناروې له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې وروسته له دې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی یا طالبان واک ته رسیدلی دی؟ طالبان په نړۍ کې ډیر منزوی دي، خو یو شمېر هیوادونه له دوی سره بیا هم خبرو ته دوام ورکوي، په یوغو کې یو هم ناروی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د القاعده شبکې د مشر په وژل کېدو نهیلی شولې ده. څه فکر کوئ چې دا موضوع څومره جدي ده او آیا ناروی به بیا هم له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي؟ دا خبره دې ته په پام کوم چې ناروی څو ځلې ویلي دي چې له طالبانو سره باید خبرې وشي او دوی د خبرو له لارې وهڅول شي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې ونه پالي او د دوحې موافقه اجرا کړي.
سلامونه. د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې د ډاک بلاده ورسپان د پښتنه هم وکړه چې راتلونکو به روابط تاسو څنګه وي. د ویل دي چې و که څه هم مایوسه شوی خو تماس یوازنی لار ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راسي یا کوم وعده او ژمنه یې کړې دي. خو دغه یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کله چې یو څه سیاسي چولر دي منطقي شرایط ته پام سره دی، اوکراین جنگ ته پام سره دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور د سیاسي شکل زیات کړي، چې یعنی بیا هم یو لار پرې دي چې دوی سره خبرې وکړي. خو یو شته باید طالبان پام وکړي دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډیر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده، یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي طالبانو سره. خو ورو ورو که چیرته دوی په دې پوسی چې د خپل ولس د فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي یا نور یا روابط سره بېخي قطع کړي. که څه هم تر اوسه پورې امیدواري سته، دوی بیا هم ویلې دي د ناروی خارجه وزیر ویلې چې یواځنۍ لار دا ده چې موږ بیا هم تماس وساتو، یعنی تماس نه قطع کوي له طالبانو سره. خو نهیله شوي په دې دي چې دا خبرې چې نهیله شوي دي، دا د خپل ولس د ځکه خصوصا د طالبانو سفر چې په جنوري میاشت کې سبای ناروې ته ډېر د خلکو له سخت انتقاد سره مخامخ سوی و. اوس نو کله د ناروې ولسیا د نورو اروپایي هیوادونو خلک په دې پوسی چې القاعده او طالبان سره نږدې دي او بیا احتمال سره چې په اروپا کې یا په امریکا کې بیا حمله پلان سي، نو طبیعي خبره ده چې دوی په خپلو سیاستمدارانو فشار راوړي او سیاستمداران بیا مجبور دي چې طالبانو په خلاف اقدام وکړي او بل خپل سیاست بدل کړي طالبانو په مقابل کې.
د ناروې اصلي اندېښنه د لدې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لوی د زوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شيو.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروې سیاستمداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه چې مخکې مو ویل، د ناروې سیاستمداران یا د اروپا سیاستمداران د خپل ولس نفس ته هم ګوري، نو دوی دا خبره څه کوي؟ دا دوی لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هم هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څو وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر کړي رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې د تاشکند په غونډه کې موږ طالبانو ویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کولی شي تاسو واستوئ. دا نو چې کله چې ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاستمدارانو کوي. اته د جنوري په میاشت کې چې ناروې حکومت 6 میلیونه کرونه د طالبانو په سفر لګولې وي، ډېر پراخ انتقادونو سره مخامخ شول، خصوصا د حقانی، د انس حقانی راتګ ډېر فوکس و، ځکه چې خبریال ناروېجی په سرینا هوټل کې وزن سوی و، پخوا هغه د حقانی شبکې هغه حمله کړې وه. نو دغه خبرې چې د عمومي افکارو په اروپا کې طالبانو مقابل کې خدمت دی، ولې سیاست یعنی سیاست مداران یو تعامل کوي، دغه مسله ډېر دوام نسي کولای. فکر کوم که طالبان خپل لوری بدل نه کړي.
ډېر زیاته مننه افغان خبریاله او شنونکي ډاکټر محمد عیسی ستانکزی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ایرانی چارواکی وای طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. پرون مازیګر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پانه یو لنډه ویډیو خبره کړه او ورسره ولیکل د پرلپسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړی دي. په دې ویډیو کې هم ښکاری چې او به تازه د ایران سیستان ته داخلي شي او خلک ورته خوښتي، خو طالبان بیا وای د بند او به د افغانستان د نه پریشيدي. جزئیات په دې راپور کې احمد شبر وړاندې کوي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسلیم خبري اژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند او به د ایران په لور خوشي شوی دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو رښتونو نتیجه ده، ویل کېږي چې د افغانستان په لوبیدیس کې وروستي رښتونه د دې سبب شوی دي چې د کمال خان بند پر کاسي او به واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویلي دي چې وبې خوشي کړی دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواینه دي پریشي د افغانستان د نه خوشي کړی دي. په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بسګر ته ګټه کوي. د کابل پانتون د مځک پیژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سند او به د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کارن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره کوشش کړی وي. کار د چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، ځکه چې د افغانستان پراخ سیمې د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون لمخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته. په تیرو 40 کلونو کې له شواهد او معلوماتي او حتی د هغه اسناد لمخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خبره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارډ او 100 میلیون متر مخاب ډیر او بتر لا سکړي، چې دا د 1950 کال د تړون دونیم برابر زیات یو بدی.
روسي کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې چباند یو کال مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی پرانیست.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو، خو تر دې وړاندې اوکراین ته ځو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوروژیا د اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیښ کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکوي. پر دغه اتمي برېښنا کوټ وړمه ورځ د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمه کې برید شوی، خو روسیې پړه پر اوکراین اچوي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمي برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمي برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیف شعاوې نه دي کشف شوي. د روسي دفاع وزارت بیا دغه برید پړه پر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیف شعاوې نه دي خبرې شوي. د زاپوریژیا برېښنا کوټ د روسي لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال ویدیسته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې اوکراینی کارګر مختوړي. پرون د اګست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښ ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي، چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خواو وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار کړی چې په هر بایې باید مخنیوي وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنگي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداري ورکړی چې له مصیبته ډاک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې د غبرید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېرې یوه اونۍ کې 8,600 ټنه انتقالات شوي. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد انتقالات د اقینې، حیرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې شوي. د خبر پاڼې په حواله د دغو انتقالاتو ډیره برخه د حیرتان بندر لاله ده چې 3,315 مترکتونه کیږي. د وسپنې پټلې ادارې د معلوماتو لمخې په یادو انتقالاتو کې نفتی، غیر نفتی او نور مواد افغانستان ته وارد شوې دي. د یادې ادارې په وینا په دغه ونې کې لدی لارې افغانستان نه 9,340 مترکتونه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. دغه صادرات او واردات ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي پاکستان او هندوستان ته د تازه میوو صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تیر میلادي کال په وروستي او شپږو میاشتو کې د صادراتو کچه 480 میلیون ډالر وه، خو د سږ کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې دغه کچه 550 میلیون ډالر ته پورته شوې. د ښاغلي مومن په خبره که د تازه میوو صادرات په همدې ډول روان وي، ښایي د صادراتو کچه تر راتلونکي څو میاشتو پورې څو چنده لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د تازه میوې صادرونکو ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د خټکیو او انګورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راغلی. دوی ویلي وو چې د بزګرانو مصارف ته په کتو د خټکیو او انګورو قیمتونه ټیټ شوي او د مناسب مارکیټ نشتون د دوی لپاره ستونزې جوړې کړې. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 48 پوله، یو ایرو 92 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 28 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 414 افغانۍ.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري
ل خبرونو ور اخوا.
واشنگتن ایگزامینر ورسپانې په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو کال وروسته لا هم امریکا د ځواکونو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې د جنگیدلو سرتیرو د پښتنو د ځوابولو پوروړې ده لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه کاږي له دوی لسیزې جګړې د زرګونو کسانو له قرباني ورکولو د میلیاردونو ډالرو له لګولو وروسته امریکا له افغانستانه په نامناسب ډول ووتله. اوس یو ترهګر ډله پر افغانستان واکمنه ده او طالبان تر 2000 میلادي کال مخکې لا ډیری وستې لري، خو له دې سره سره د افغانستان د جګړې کمیسون به چې کانګرس ماموریت ورسپارلې د خپلو موندنو ابتدایي راپور تر 2023 پورې او نهایي راپور تر 2025 پورې خپور نکړي، او دا هم لا څرګندنه ده چې دا کمیسون به څومره معلومات څرګند کړي. د نهایي راپور له خبرېدو څلور کاله وروسته به استخباراتي ادارې پټ معلومات څرګند کړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی په افغانستان کې جنگیدلی امریکایي پوځیان مستحق دي. د امریکا حکومت ته پکار ده چې هغوی ته معلومات ورکړي چې څه پیښ شول. نېشنل انټرست ورسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې آیا طالبان په رښتیا خبر نه وو چې زواهری په کابل کې وو. لیکلی د طالبانو مشانو په څرګندول له القاعده سره د اړیکو په اړه سنې دی ویلي. القاعده هغه ډله ده چې د خطر د موافقې پر اساس طالبان له هغې سره د هر راز اړیکو پرې کولو ته ملزم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ وویل چې دوی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ادعا په باب څېړنه کوي، او د دوی مشران په افغانستان کې د زواهری لشتونه خبر نه وو. ورسپانې په دې اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن او باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د زواهری موجودیت د دوحې د 2021 د فبروري د 9 نیټې د موافقې سرغړونه بللې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر غړي سهیل شاهین ویلي چې طالبان د دوحې د موافقې ژمنو ته وفادار دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې دې ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي وایي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لږې دي او ګزاره یې پکې نه کېږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې لژم مخکې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرسته وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرلپسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه دا هم بستر برابر شي چې د میر سره غم دردی په هر طریقه غم دردی سره وکړو. میش خو غریب علاقاتو بهې د هیڅ شي طریقه نشته کې چا چا کیم سروي وي آ سروي چې په کیمو جرینا بندلاند شول ختم شول، ځکه چې وای وغو وي هغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 په میر وای وغو وي کړه هغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وایي د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړه کورونا تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خختو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او دغه خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځي کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد، لکه دا خل ډیر دار شوې دی ډیر خوب شوې دی بکې دي استوګنې ځای نه دی لکه دلته چې څومره پخې دی جوړول شي مونږ مننه ورنه وکړو. کومک ته خامه خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داسې غریبانه دي د رزق طریقې نه لګي.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټول زلزلې زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ دي کیرین اړنګ شوی دي تر تا جوړ کو په ډېر غوځو ته توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نستا خوراکي مواد نستا کیرین اړنګ درزه دل دي کډړنګ ول نه دي مګړنګ ول سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شوای د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیر ته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دو دال ډېره زلزله ځپلې د زنه رنگ د کورونا زنه خالی چاو دي او نتاي نشي خلک به بدیا دی. تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی خلکو په مشته چې خلک رشي خبر یار رشي وی وی نه د خلک حالات وی نه ډېر په آباد حال کې دي وارینا سری دي کورونا تمیز نشي نه تلای کورونا چاو دي په بدیا یو تنبیونه ضرورت دی هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بلور ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې ارسي مکمل ورته رسولې دي. اول څه کمیټه موجوده ده که کوم شان کم سیا کمیټې ورپره کوي نو کورونا په نظر کې نو وسیو ان شاء الله شروع به شي مرستې خیمې کافي ورته رسیدلې دي.
د یادونه ورده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښ شوه د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
بلمنان وطندوز هلمند ولایت ندالی ولسوالی د شنی جامع خبره کوم. اتصالات خدای د باباجی ولسوالی کې درولې د ډیر نت کمزورې دلته د ندالی ولسوالی کې موږ هیله د لوړ شراو صدا لرو چې د اتصالات خدای نوري هم زیات کې او یاد هغه خدای کوي کې چې کار وکړي.
السلام علیکم زه جون سر د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. موږ ولسوالۍ دغه مشکل دی ورته سړک نشته موږ سړکان ډیر خراب دي د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه چې موږ ولسوالۍ کې پاخه سړکان راته جوړ کړو. وسلام.
موږ د زابل په ولایت کې نوم سردار احمد اکیار. موږ د زابل په ولایت کې باغونو پټیان ولا ټول باغیات خراب سو وبو خراب کو تر اوسه پورې نه کوم مسجد چا سره کومه کوي نه حکومت له چا سره کومه کړی د انزر باغونو د انګورو باغونو د ټول خراب سو پټیان یو مخ خراب سو د منځ ولاړو تر اوسه چالي چا سره کومه نه دا کړی نو په دغه غاړه باندې کوي چا ته موږ غوړسې جو خبر څنګه کوچایم
د خپل خدای سره دا ورسته کې په ټولنې زو شبکو کې ایران له خوا نه په افغانانو باندې سخت ظلم روان دی. موږ دې ټول نړیوالو هغه بشري حقوقو او د عدالتونو کې جدي غوښتنه کوو چې د ایران دغه ظلم مخه ونیسي او افغانان له غریبۍ لوږې نه ایران ته تللي دي مستۍ نه تللي. بیا هم پر افغان حکومت باندې غږ کوو د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. دا څو ځلې دي چې ایران افغان کارګرو ته داسې ناوړه سزا ورکوي چې هغه هېڅ په اسلام او نړیوالو قوانینو کې نشته.
السلام علیکم. زه د فرا د بلابولک د سیا ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو، چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کېږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګورئست یې. او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیې تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیې ښه یست یې. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. اوس چې 12:30 دی، لنډ خبرونه دراوړو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځای ناستی زواهری د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازیګر د دې ولسوالۍ چار دیوال بازار ته څیرمه په سرکی سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر وو او څوک په کې سپاره وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د دغه برید دا برید ردوی او وای چې هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا هسي فیسبوکي اوازې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوب لو واوښته وغندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسنی واکمنان باید دغه سي بې توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې ده. په ورسته دوه ورځو کې په غزي ترنګ کې د مرجوب له لزیاتې دوه سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزي د اسرائیل د هوایي حملو په اړه نااعلاني غونډه کوي. امنیت شورا ورسته لدې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربی امارات او ایرلند، فرانسې، ناروی او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزي کې په ورسته دوه ورځو کې 9 وشل شوې دي او د کیوبا په ماتازانس شار کې د چیلو پر وزیرمتون د تندر للوی دو وروسته لسکونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پر موبایل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبرېژې زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10 نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یونما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه شوې چې د اګست 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو د بیرته نستنې دو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنۍ لومړنۍ زده کړې بشپړ نکړي. که څه هم طالبان ویلي چې د نجونو د شونځو د بیرته پرانستلو او شوتو ته د کار زمينه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته رسیدو راهیس یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم شدي په بیلابیلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمیر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دې نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بس ته خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې آیا د یوناما پر راپور کې دا یادونه چې د افغان شذو ژوند محدود شوی کافی دی که باید نور موارد هم یاد شوی وای چې شذې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد پښتنه بنائی ګډون کوي. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل تبصری شریک کړئ یا پښتني را سره ماترا کړئ، تاسو کولای شئ چې موږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل ژغیز او په لیکلي بڼه باندې پیغامونه پریږدئ، زه به په دې خبرونه کې لمیل منو سره ماترا کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221120. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور زموږ سره اغلی خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي خوګیانی صاحب. مننه
تاسو سلام، تاسو سلام
اوریدونکو. لکه تاسو چې واوریدل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د شذو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د شذو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د شذو حقونه محدود سوي دي؟ د شونځیو د تړل کېدل او د شذو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د شذو یادونه پکې شوې ده دا کافي دي؟
مانه ډېره زیاته لکه څنګه چې دا یو واځي حقیقت دی، دا یو څه میاشته چې طالبان حاکم شوی دي او د جمهوریت نظام سقوط کې منګه ګورو چې په سره نه د خپل ژوند لکه نشي ډېر زیات محدود شوی دی. په څو ارسو کې ولدا چې مکتبونه په اول کې به څه ته موږ دوه بند کړو، به ورسته دې شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه، د شپږم نه مثلا دوه سم پورې تکتو بند کړې، ورسره میاشت چې نه کې مکتب ته نه ځي او ډېر زیات د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کیږي او دې سره په ټول نه اتمن مشل کال به نور ورسته ځي او د ریټر څنګه د کار زمينه ولې کار زمينه خو ور خوسته بالکل محدود پدې کلاس ټول خځه جواب کړي په کوروي کړي ډېر محدود مالمنې مکه تطلې نو غره نه په نورو وزارت خانو کې په نورو ادارو کې خځه پروش بالکل او د ټول نه به ډېر جالب او د خندا ور خبر خدا ته چوزات والے کې خوسته وشت اوس خپلوان راولېږي خځه په اوایده کې کار کوي ته بنغه مستقي دا غو اقتصاد توسته یې ورته تجربه لري هغه ولته کار کړي مثلا کریش دغه خاون یو افسر اوسي کریش هغه معلم اوسي غلط وکړ کریش یو بسواد پورکوي ورسره چوک هغه ته کار کولای شي چې نشي کولای شي تاسو خپل ځای خپل خاون راولګي خپل ورور راولګي مارام راولګي چې تاسو کار کوي هني د کار زمينه بالکل په خوځ باندې اتیا فیصد پنځه اتیا فیصد مثلا د محدود شو او خلک وروشي دغه تر څنګه مزه تاسو ولر چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې خځه به د محرم سفر نشي کولای چې ته نشې لري خځې د زیات مشکلات لري اکثر مریضي دي د کور سرپرستان دي یا میونه شیطان شي ودي یا مر شي ودي یا په کور کې څوک نه لري دوی د پاره د باندې ګشت گزارې دي خارج ته تګ راتک یا خلن تر دې په خبره پورې تر نور ځای د خوشم کارات نشته د ایران پور شو ته دوی ته زم یو سلسله مشکلات لري چې دوی نشي کولای محرم سفر وکړي یا هم تر مثلا زموږ خځې اکثرا ډېر که قضایه په سرغولی کلری په محاکمو کلری دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو مارم څوک د څوک راغلی دی بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده کوي دو په تاوان ده مګر دون هلته مارم غواړو کېدی شي د خپل مارم سره د لانجه ولري کېدی شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوال اوسي کېدی شي د میراث سره اوسي کېدی شي د لیور سره دا په سره لانجه ولري دی بل مارم ونه لري نو دی هلته مارم تر غواړي او دې نشي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي دا چې کوم ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپل قضیه محتوي شي نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې رپورټ کړی هغو سره هغسې برخورد شو مثلا توهین شوې بندیانې شوې اختار شوې یعنې د بیان ازادي د سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمزي په ډېر رقم محدود شکل باندې ښځې پکې کار کوي اکثره مثلا راډیوګانې خود شوې تلویزیونونه په همدا رقم نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره او پاتې شو دا چې ملت متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مثلا دوی اداره دوه راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي دا بسنده په دې نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی دوی باید ورسره کښېني ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي په دو ښځو شو یعنی خنو شو دا شرکاله د خلکو قربانی د خلکو مبارزي د هڅه د لوبو یو ان ایس پلاسترونو نو پیلند پر اوس مګر نه هڅه کړې خلا نو په دې خاطر باندې اوله کې باید دوه د کار کړی چې په پولیسي چې ډیر چې وکړي شي باید دوه نه خوي ته منو اخسر شي مثلا خصوصا نړیوال سازمان باید کار وکړي د دوه د مذاکرات تر څنګ یو څوک وی چې دوه ته منو اخسر شي چې باید د افغانستان خو سره کوم سلوک شي د شرکاله مخې کول باید به ورسره ولیکي
مننه ډیره
راځي مثلا په حکومت کې شریکي یا مثلا مخه توقع نه شي په ټول حکومت دو سره وي موږ کې دي شریک شي او مثلا د جمهوریت تر مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هوسته باید کوم نقصان تاوان نه شي کوم لا سره ولې شي دوی لري دا به هیڅ کې
ډیره مننه خو ګرانې سیب زه بیرته تاسو ته راځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمدزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده احمدزی سیب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
ډیره زیاته مننه تاسو له هم چې موږ ته وخت راکاو بلې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونی هم یاد کړی دی تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم دی د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ
د خوځو د حقوقو په اړه په توګه ما چې خوځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دا خوځو ته د اسلام کې اته د قران کریم کې او مکمله سوره د خوځو په نامه راغلی ده په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري آیا دا سره برابر دي د ویل جواب کې ویل چې نه هرگز نه نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه هلته مؤمنان ښودلې دي خزینه او نارینه ټول اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهیږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي آیا که د اسلام اړخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار د ښځو په تعلیم په دورې پابندي ولګول شي او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي زه ما ته خپله معما او تعجبه ده چې دغه څه رقم خلکي دي دا څوک دی حاصلن د دوه شاته څوک دی او بل خونه ملل متحد دا خبرې کوي ته د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي تبان د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوئ سئ څه همکاري کوئ سئ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په یوازې په ویلو وسي چې د ښځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې تاسو عملي اقدام څه شی ده اقدام کوئ سئ باید حد اقل دا راپورونه چې دوی خپروي راپورونه پرې د حد اقل یو لاره د حل ورته باید ولټول شي لاره د حل طالبانو ته منطقا دلیلا دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم و عنانات و رواج هم یې دا رقم نه ده رسم و رواج و عنانات هم دا شکل سره نه لري چې په ښځو تعلیم د بندیز ولګول شي او د ښځو په کار و زمینه د برابره نه شي دا یو د حکومت کاروبار ده د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطحه کار ده یو د یو کور و کلي کار ده نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلي یو موضوع یو مسله ده د مثال لوی مثال ډول دا ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو عوض باندې دي خپل نارینه را معرفي کړي یو مېرمن ده د حقوقو نه فارغه ده یو له اقتصاد فارغه ده هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري په خپل رشته کې تجربه د کاري لري د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي ممکن انجینر وي ممکن بیکار وي هغه دغه برخه کې معلومات ونه لري دلته نه نو دا څنګه کوئ چې هغه لاړ شي هغه په غږ کې وګمري چې ته راسه هلته کار وکړه ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا مېړه یې خواند یو بل چیرته وظیفه ولدی هغه د خپل وظیفه دی راشي د خپل مېرمنې وظیفه د مخته بوزي یا داسې خلک دي چې نه ورور لري نه پلار لري نه خواند لري آیا هغه نو هي هغه څوک هغه د بیرون نه یو کوڅې نه یو نفر راکش کړي راشي د خپل په یواز باندې تل نفر کړي زه حیران پاتې م بعض اوقات سې سره تعجب پاتې کیږي د منطق او د خبرو تدیدوت حیران پاتې چې آیا د حکومت په سطحه خبرې دي یو مملکت په سفر خبرې دي او کدا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازی به کوله یو ساتيري به کوله د هغه د خپل د منځ چې یو بزن ملک که یو بزن پاچا که یو بزن په حساب د مخه د خپل د ساتيري په خاطر باندې آیا کدا د دغه رقم ساتيري خبرې دي نو زه دلته حیران او مستتار یو ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یوشتمه پیړۍ کې تندر یوشتمه پیړۍ ده په دې عصر زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټول د ځمکې په کورا کې کا نظر په دا رقم عرف او عادات او عنعنات او دا رقم قیدات او تغییرات او تسړیګور کې دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شانو کې شاید اسد نوبل جایزه هم وګټي په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملی اقدام وکړئ عملی اقدام هم سیاسي طالبانو مشرانو سره کینئ منطق دلیل ورسره ووایا چې نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټول کړي غونډه کې عالمان ورته کینوي چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه د ښځې د درس نه وي ښځې د تعلیم نه کوي ښځې د کار نه کوي
ډیره مننه احمد زی صاحب زبیر ته تاسو ترځم خو ګرنی صاحب تاسو واوریدل چې احمد زی صاحب هم ټکی ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوی دي چې ځینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دي پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړی تاسو واوریدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویل دي چې د اوایدو عمومي ریاست د دغه وزارت د اوایدو عمومي ریاست د کاری فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل شزینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغه دوو الفاظو کې چې دوی ویل دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمند دي تاسو په نظر آیا شذ رښتیا هم د کار فشار نسی کمولای او آیا شذ رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نسی چې کدوې په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
د دوی خبرې خپل ضد نقیزي هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خصوصا دا خبره کړې ده. هلته ښځې مسلکي دي، دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي، ښځې نه شي جګولی، شاقه کارونه دي. دا خو نه خو پوهېږو موږ او تاسو ټول عواید سیستم خو هم پوهېږو چې عواید سیستم سړی تر مسلکي نه وي هر څوک پرې کار نه شي کولی. چې هغه ښځتون مسلکي ده هغه دې راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی او هم به م کار سرعت پیدا کړی. هغې په یوه شي دا سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه یا د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي، یا به م کار سرعت واخلي، یا به م کارونه زر وشي. مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی. نو په دې خاطر باندې چې دو بله بهانه نه ده دا بهاره کړې ده. او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کښې خوست ویلو تاسو مه راځي، تاسو زموږ معاشونه کور ده کوو. ما دپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار کار ونه کړي او خیرات ورته په کور ورکوه، دا څه معنی لري؟ ته ورته معاش په کور ورکوه. او بل ځل طالبان چې هغه دي هم زه معلمه وم په مکتب کښې، اداري معاون وم دشه اداره کښې لسي پرنګارهار کښې. موږ ته یو کال یو نیم کال معاش په کور راکړې، بیا وروسته هغې دغه معاش قطه کړې. نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کوم یو ته که اوس ماشونه هم په کور ورکوي کوم ادارات کښې ورکړي دي پس دېنه هغه هم په قطه کړي. دا خبره ډېره بې منطقه ده، ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته یې پوهېږي، هر څوک پوهېږي خپل تخصص یې پوهېږي، هر څوک پوهېږي خپله تجربه یې پوهېږي، چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي. نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده. باید ښځې راغوښتې وي چې دلته یې کار کړی وی، چون دوی مسلکي وي، دو په عوایدو کښې کار کړی او دو په وزارت والې کښې حتماً په کلونو کلونو تجربه یې لرله. نسبت ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کوره نور کسان یا نارینه ون سره معرفي کوي او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره ډېره جالبه او خوندوره په دې وي چې یو اداره کښې په یو مؤسسه کښې په یو نهاد کښې چې یو سړی مثلا تجربه لري، د تجربې په اساس مقررېږي، د تحصیل په اساس مقررېږي، د رشتې په اساس مقررېږي، دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي، هېڅ اشنایي ون لري، هغه را غواړو د هغې په اوسکار وکړي چې زمونږ د کار فشار کم شي.
مننه خوګیاڼۍ صاحب. احمدزی صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم، په دې وروستیو کې پر ښځو باندې چې ځینې محدودیتونه لګېدلي دي، د کار څخه دوی شړل سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې په ترانسپورت کې یوازې باید ناستې نه وي، د مخ په سیټ کې ناستې نه وي، او ډیری ښځو موږ ته ویلي چې دوی مجبوره سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کړي د دې پر ځای چې یو سیټ. پخوا به یې د یوه سیټ دپاره کرایه ورکول، اوس د بسته موټر ته مجبوره وي، کنه ولاړې به وي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کړي، دغه شاري موټرونه چې دي. په ځینو مواردو کې ښځو دغه شکایت هم کړی دی چې دوی د محرم پرته وه ځینو ادارو ته نور پرېښودل کېږي. کله چې دوی ورسې هلته ورته ویل کېږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسې خبره واورېدل سي. ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړي ته چې له مخکې لا د ښځو سره کېدای سي چې ورسره یې ظلم وزیاتی کوه، څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي؟
مننه. بیا هم ګرانې خورې، که چېرته وګورو دغه هره خبره د دوی یو خوندوره خبره ده، هر خبره ای داسې د خندا وړ خبره ده، هر خبره ای داسې په حساب د منطقي او دلیل او داسې د ویښیارانه خبره نه ده، دا صرف د ماشومانه خبرې دي. ته یو مېرمن او دا حقیقت لري رښتیا هم په دلته ګشت و ګذار کښې په ښځو په مېرمنو قیدات سوي دي، په موټروانانو قیدات لګېدلي دي چې تاسې بې محرمه مېرمن باید جیګه نه کړي. زه بیا هم تکراروم، داسې مېرمنې دي د مونږ په افغانستان کښې، د مونږ په هېواد کښې، چې هغه محرم مثال نه لري. مېرمنه ده، زوی نه لري، یوازې لورانې لري، خاوند نه لري. مثال یوه جلکۍ ده، هغه ورور نه لري، واده یې نه ده کړی چې خاوند ولري. نو دا خلک او مجبور او مکلفه دي چې لاړ شي یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي، زار وکړي، یو په حلاله یوه ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي. نو دا خو په دې مان دا خو ډېره یو سخته ده، ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرمه ته حرکت ونه شې کولی، ته له کوره ونه وځې. در حال چې په اسلام کښې دا بیا هم تکراروم چې دا نشته، دا شوین دا خبرې نشته. په اسلام کښې حج بیت الله شریف ته یې مېرمن هم ځي، نارینه هم ځي. په نارینه په مخه یو سجده کوي،
په دې نارینه مخه کې نارینه یې شاته خزینه دي سجده ورته کوي شاته بیا د هغه نارینه د هغه سجده کوي په طواف کې خزم نر یو ځای ولر دي زاری کوي وزر زاری کوي الله ته په جنا باندې دي دا نه وایي چې څوک دې دا نر د تاسو زده دا احساس څوک نه کوي نو در هدا علت اصلي چې شته چې اسلام دا حق ورکړای دا ابي بي عائشه رضی الله عنها په یو ځای تجارت سفر ته ګټه ګرځیدل یوې خو په تل کله به شام ته تل کله به مکه ته تل هغه وکړه په حساب ول محرم نه محرم خبره نه و نو دا خبره د محرم نه محرم خبره دا یو ځای د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده بلکې د دوی واځي کچې ته زم د سه مسخامه خبره وکما دا خېټولوژي خبره ده خېټولوژي دوی خپل خېټې نه دا خبره دی راوښتلې دي او دا خبره دي کوي سړی مجبور کیږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخامه خبره وکړي نو د دوی هیڅ کړنه ورنه د اسلام په اسلام سره په تضاد کې ده دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مختبي پتره کوم وکوي چې خلک زړونه د اسلام له تورکی نو دوی قطن د اسلام عاشقان نه دي دوی د اسلام لیولتیا نه لري دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه پټول نه لري کې خلکو ته مونده هغه وروخي نظام وروخي
احمد زی صاحب ز تاسو ته بیر ترځم او خوګانی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبر پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پرځای چې د ټولنې نیمای قشر ته وای چې تاسو پر کور کښینی څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته منځته کې امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاد توګه تګ راتګ وکړای شي او بیرونه لري چې شته باید دغه بیرونه لري چې زه باید د کور ونو زمونو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم
د انسان په ټول حقوقو کې اول نه حق دغه امنیت چې دغه امنیت خوندوي او ژوند خوندوي نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده کوم نقطه چې د افغانستان مثلا اوس هم جنگ روان دی دغه جنگ ته باید خاتمه کړي ځکه چې موږ راپور نه ګورو او روس مثلا جنگونه دي خلک روزمره مواجه کیږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کیږي سرکونو سر باندې بمونه ولوځي سرکونو سر باندې انفجار کیږي مکاتب مخته کیږي او د دې ترڅنګ مثلا خلک شاید ځان خوندي احساس نه کوي ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده نن سلفیان په ډېر زیات په شهادت ورسېده او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي او سره د دوی دوی اومیا فلان کړي مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلس د امنیت د امنیت دې سره وعلیکم رئیس کو خوښ کې مثلا وال خوښ په شاره تر څه لو دغه څه قضایي په خبرې دومره چې کوم دوی دا کار کوي صحیح کار نه ده کور څه دی خپل به دا کار کول به دا مناسب کار نه ده او څه نه دوی نه کوي به دا مې نه پیدا کی او له څه به دوی نو د دې ماتل چې دوی ډور ډېر وړوړو خبر شي ګرځي کې چې مثلا خبرې کار څنګه دی او خبرې تعلیم نه پات شي به دوی مخې ډېر زیاتې اساسي خبرې پرتی دي ډېر غټ خبرې پرتی دي دوی کوم غوړ چې واقعا د خلکو سره سپېټ او پیژني او خپل داخلي مشرت به دوی تر لاسه کړي او اوس موږ تاسو د چې په جرګه کې یعنی خزه بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي ما خو فکر کول شاید یو څو خزه چې هغه مثلا یعنی طالبانی فکر ولري دوی هغه دعوت کی او اقل د خصمن وایندګي بس چونکی خیر هر څوک په اړه مفکرې متاج خزه وي زموږ هم جنس وي موږ ته بیا ما هم د قناعت وړ وچې څو کله تناسب په جرګه کې د خصمن وایندګي کړي یا اقل د خزه په دغه مسایل باندې ټول دنیا نن پوریږي او خبرې پکې چې مثلا دوی تعلیم او د کار حق ته او مثلا نور حق لري ته متضرر دي یا منځ ته لیدي بده باندې څوک باسو کې دوی اطمینان وکړي ولسته مګر موږ د چې دې راځي د انتیر شو نه چا په باسو کې او نه چا وښنه وکړه او نه چا د خوځو نمائندګي وکړه یان دوه حال تم دغه نیم قشر باندې بخښترګي پټې کړې دي اسان دوه د بشر مسترګ نه ګوري فقط دوه ما خبر ده چې خزه یا پور ده یا پور ده او په کور کې بده تکرار نه کوي او بس مکه وی وی مو ته وی نه درې نه په ټول نه کې دوه به یې مهرجار څنګه محروم کړی دي او دوی د بتوان خاطر کش کړی دي او دوی دا خبره نور بې معنی هم دي چې کومه شي ډېر دي ته د پانسان خو
او دنم چغې وکړي د باندې مثلا چغې وکړي نړۍ وټول نم د خبرت مثلا ډېر زیات ارزښت ورکې وای وي دي مګر عملی اقدامات نه کړو موږ دا ومنو پدی وي نړۍ وټول نه ډېر باید عملی اقدامات کړي وي په دوه باندې فشار نه راوستي وي دا ول باید ډېر تضمین نه کوي چې افغانستان څخه دغه حالت نه کړي نو زه شي کوم نو د دې اساسي کارونه پرته د مخې دین چې وطن دي شاید توجه کیږي مثلا د خزې مسله ده یو ځل خزې مسله ده دوه نور کارونه هم پاتې دي د افغانستان اقتصاد ته موږ ته شګور چې نو چا خبر د سفر سره ضربي هم دا اوس پنځه اتیا سلنه خلک په افغانستان کې د ولګي سره مخامخ دي موږ ګورو هر مقام چې د باندې د کور نه وځو د سرکوب سره قطر قطر خزې ناسې قطر قطر ماشومان ناسې ځلېږي یعنی ګدایي کوي دا حالت به د دې پټه کې خبرې دوی د افغانستان خو څه د کار زمينه برابر کړې وي هم دا اوس مثلا نزغالسان قراردادونه ډالر موږ په ګوښه د پکم ریالټي دوی ورکی دوی څنګه ورکوي کله مثلا په 200 ډالر ورکوي کله په 300 ډالر ورکوي رسمي قرارداد خو یو ریالټي ورته ټاکل کیږي چې نه په ګوښه څنګه هر ورځ د تغییر کوي دغه باید دغه شان جو باید شفاف افغانستان خو ته باید حساب ورکړي وي او دغه تر څنګ خو ته باید دلته نه په افغانستان په دغه مدن نشي دی په داس باید دوی د کار زمينه برابر کړې وي او څوک چې دوه سره همکاري کوي څوک چې دوه سره کار کوي دوی ته باید ډېر نوې پروژې پیدا کړې وي نو دا یوه څه نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه خزې ته یې او دا صحیح کار نه او ګومان کوم چې شاید دغه نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې ځکه هغه ظلم چې نه تر رسیږي د افغانستان خپل د منځزي او دوی خو سره هم دا کار شروع کړی
ډیر مننه خو غیاړی سیب اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه واورې د از مرجغله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې لمر سره د ولستي جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد سایما خو غیاړی او د پوهنتون استاد عائشه احمد زی ګډون وکړ بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم